سلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست وخت په افغانستان کې 2 بجې دي. دا ساعت د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. دا خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د باور رامنځته کېدو مسالې ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولای شئ چې د تلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه احمد شیبر او ظریف نظر وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه 1000 کسانو د ولسمشري راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. او د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اشسانج به امریکا ته په لاس ورکړي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غني به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوې وه. په کندهار کې تر اوسه 0 کسانو د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 0 کسو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا 0 کسانو ثبتنام کړی چې د نن سهار څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او 3 پرې چې دي هغه زنانه دي، او 3 نفر چې دي هغه کوچیان.
شاغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه 13 کلن سوی یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي، او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاتې سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشری ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشری ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 300 ولسوالیو کې یو مرکز، او په کندهار ښار کې به 11 مرکزونه پرانستي وي. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې 4 ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې دا غ ضربات دي هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موسی کلا، سنگین، خانشین او د شو لسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. ټاکل شوی و چې د کابل پر وخت 2 بجې دا لوبه پیل شي، خو د باران له کبله ځنډیدلې ده. نیوزیلند تر اوسه 3 لوبې کړې دي، 3 سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د افغانستان لوبه د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سي خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخیری پریکړه به د جون په 14مه په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره یې د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تېره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړي ګواښه پر شا سي. واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پرېکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسئلې به سبا یعنی نن له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی دی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شی بریم لزریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان حکومت وای سوله کوو، طالبان وای موږ هم سوله غواړو، نو ولې سوله سنټی شي؟ که د سولې هڅو ته ګورو، طالبان تر اوسه دوه ځله له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره خبرو ته کښېناستلي دي، خو کله چې ښاغلی کرزی ولسمشر و طالبانو ورسره داسې غونډې نه کولې. اوس طالبان له ولسمشر اشرف غني سره له خبرو ډډه کوي. ولې؟ شایي علت یې دا وي چې پر یو بل اعتماد او باور نه کوي. ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو پرېکړه د اعتماد د رامنځته کولو لپاره وشوه.
دی 20 سال آخر یک تصمیم اصولی قانونی برای طبق فرمایش لوی جرگه افغانستان و درخواست شورای علمای افغانستان بندیان بخوزی کرد. او اول وردت طالبان منیلی دی چه دوی بندیان دی. شاید یه اندازه خطری، اما زیقین لرم چه اکثریت دی دوی انشالله و طالب با دی سولی سفیران سی ندی جنگ دوان دی پر. او داز ضروره دی چه مگه اعتماد فضا رو.
د راپورونو له مخې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو 1500 طالبان خوشي شوي دي. ولسمشر غني د کوچني اختر په پیغام کې د نږدې 900 زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې وه. طالبانو په بی اعلامي کې د حکومت له لوري د زندانیانو د خوشي کېدو د اقدام ستاینه کړې ده، او هیله یې څرګنده کړې ده چې دا لړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې د طالبانو د رژیم پر مهال له هغوی سره کار کاوه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د زندانیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غني یو شمیر نږدې ملګري هم موافق نه دي، خو د اعتماد جوړولو لپاره دا کار شوی.
شپږم دور مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلیبیا همدغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه، او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غني مجبور شو چې د خلی خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلی خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د سولې د خبرو لپاره وارلم خه څرنګه د باور او اعتماد فضا رامنځته کېدای شي؟ یوازې د زندانیانو خلاصېدل کافي دي که د اوربان په څیر هڅې هم ضروري دي؟ د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د باور فضا د رامنځته کېدو مسله څېړو.
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم، و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن و محترم آقای سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان هم تماس برقرار شد و هنوز برقرار نشده. همچنان از طریق تلفن با یک متخصص بین المللی ما آقای ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی هم یک چند دقیقه در مورد صحبت میکنیم. آقای ولی آریا میگن در خط هستن. خب صافی صاحب، اول احترامات تقدیم است، خوش آمدین به استودیو ما در کابل صاحب.
تشکر، سلام و ادب عرض میکنیم، سلامت باشیم.
بله آقای آریا، همراه شما یک سلام علیکی کنیم صاحب، انشاءالله میشنویم صدای ما را. خوش آمدیم به برنامه.
بله تشکر، من سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و مهمانان دیگه.
تشکر صاحب.
زه هم در آریا صاحب هر کلی کوام او هم در از در صافی صاحب. صافی صاحب، پورستوی که در افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله در طالبان و پنیت چه سول بکوی شک سرگن کرد، چرنگه یعنی در شک تر کم حد پوری ره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دیر زیاد مننه، تشکر کرودن. یقینا چې سوله اړتیا ده او سوله د هر افغان غوښتنه او ارمان دی، ولی په ډېر تعصب سره چې جنگ کې ښکېل ډلې په ځانګړي ډول طالبان پر جنگ اصرار کوي، او هغه څه چې ښاغلي جلالتمآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ویلي بالکل رښتیا ویلي، ځکه چې شپږ دوره مذاکرات وشول، تر اوسه هیڅ ملموسه نتیجه، مشهوده نتیجه او یا هغه ارمانونه او هیله افغانان چې افغانان لري ونه لیدله. دوی وسلوال مخالفین په کراتو یعنی په ډېر جرأت سره په ډېر سپینسترګۍ سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو سره د ناستې نه انکار کوي، او تاسو پوهیږئ چې د دې قضیې د حل کلي د افغانستان د حکومت سره ده، یعنی د افغانستان د خلکو د پاستازیتوب، د افغانستان د نظام پاستازیتوب، او د دغه جنگ د یو اړخ په توګه د افغانستان حکومت کولای شي چې تصامیم ونیسي، خبري وکړي او بلاخره دا جنگ پای ته ورسي. ولی په ډېر تعصب سره چې وسله طالبان نه د افغانستان د حکومت سره چې د قضیه طرف ته خبرو ته کینی او نه هم انتاب خي، او نه دا چې د ټول افغانان کې خزه ده، کنر ده، کماشوم ده، کملا ده، کامی ده، کسپینګیره ده، کو استاد ده، که هر څوک ده، یو وحله لري چې دوی باید اوربند کړي. ولې په ډېر تعصب سره چې دوی اوربند نه کوي، تاسو که په اختر کې دوی اوربند ونه کړي، پروژه کې دوی اوربند ونه کړي، نو بنا دا د شک خبره نه ده، بلکې د یقین خبره ده چې وسله وال طالبان لا اوس هم په مغه خپل غرور کې دي، او دوی فکر کوي چې موږ فاتحین او یا جنگ د افغانستان د قضیه حل دی. ولې په ډېر تعصب سره چې جنگ د افغانستان د قضیه حل نه دی، که شل کاله جنگ نور هم وشي،
صافه
خبرې کېږي، مذاکرات کېږي، زموږ هیله دا ده چې خبرې وشي، مذاکرات وشي. مهرباني
وبخښئ، تاسو وایئ چې جنگ د حل لاره نه ده، او بل لور ته اجرایی رئیس وایي چې طالبان د سولې اراده نه لري. په دغه شرایطو کې شاغلی عبدالله له زلمی خلیلزاد سره خپل اندیښنه شریکه کړې ده، هغه سولې ته هیله مند دی او وایي چې اووم پړاو خبرې له طالبانو سره پیلوي.
دا یوازې د اجرایی ریاست ته اندیښنه نه، بلکې د ډیرو افغانانو سره ده. ګورئ، تاسو وکت په دې وروستیو کې په نن او پرون کې د طالبانو په سلګونو بندیان آزاد شول. د افغانستان حکومت هر ځای او هر وخت چې وسلوال طالبان وغواړي خبرې وکړي ورسره، دوی حاضر دي چې خپل استازي ولیږي بغیر له قید او شرط او خبرې وکړي. ولی په دې تاسو چې مقابل لوري څومره چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک انعطاف کوي، په مغم را اندازه هغوی تمرد او سرکشي کوي او پر جنگ ټینګار کوي. نو دلته موږ ویلی شو چې دا د شک خبره نه ده، بلکې د لا تر اوسه د مذاکرې اراده، د مذاکرې نیت، د مذاکرې تصمیم نه دی نیولی. نو کله چې دوی سره د مذاکرې تصمیم نه، شپږ دوره خبرې وشولې د امریکایانو تر خوا، امریکا هم د افغانستان د قضیې د یو طرف په توګه په دې مسایلو کې دخیل دی. ولی تاسو مونږ او تاسو د کتونکو په توګه یو پنځو افغانانو ته تاسو کې چې دوی په ژوند کې څه بدلون راغلي، او دا د میاشتو وښونه کوم پړاو کې تم پړاو کې تر هغې چې اراده د صلح نه وي، اراده د خبرو نه وي، اراده د مذاکرې نه وي، زه فکر کوم چې دا به یوازې غولونه وي او یوازې پر جنگ به دوام وي، د جنگ د
تکلیف
بل بحث نه.
خب آقای محترم سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان هم در خط تلفن با ماستن، با ایشان یک سلام علیکی کنیم. اکبر آقا خوش آمدین سید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با اجازهتان یک میمان دیگر ما از لندن بسیار منتظر ماندن امرا از ما یک صحبت بکنیم. آریا صاحب شنیدین آقای سافیر این اعتماد سازی چطور در این شرایط ممکن است؟ شما من حیث کسی که این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین نظر شما را بگیریم در مورد. آقای آریا؟
بله با عرض سلام. ببینید اعتماد سازی از خودش اصل اصول و مکانیزم هایی داره که در موارد دیگه منازعات بین المللی، منازعاتی که بین یک دولت و یک گروه شورشی وجود داشته از اون استفاده شده و به هر حال به عنوان یک اصل راهنما مورد کاربرد است. ولی در ارتباط با قضیه افغانستان ما میبینیم که چون از پیچیدگی خاص برخوردار است، بیشتر از مکانیزم های که برای حل منازعات و برای اعتماد سازی مورد استفاده قرار گرفته استفاده چندانی نداشته و علت عمدهش است که در قضیه افغانستان دو طرف مشخص نیست که اینا درگیر هستند. ما در کانفلیکت فعلی در منازعه فعلی افغانستان سه طرف اصلی داریم که عبارت است از دولت، ائتلاف بین المللی و طالبان. باز خود طالبان رو شما اگر در نظر بگیرید تا یک مدت بسیار طولانی اینا یک حامی داشتند، حامی منطقه‌ای که عبارت بود از پاکستان، ولی فعلا ما دو کشور عمده دیگر داریم که عبارت است از ایران و روسیه و همچنین بعضی مراجع و به اصطلاح شبکه‌ها یا افراد بین المللی، بعضی شیوخ عرب حتی که اینا بعضی ارتباطات مستقیمی دارن با بعضی جناح طالبان و این قضیه رو بسیار پیچیده ساخته. موضوع دیگه که بسیار مهم است ایست که چند نکته دیگه بسیار مهم است که باید در هر نوع پروسه گفتگو قبل از مذاکره و مذاکره و اعتماد سازی قبل از هر دو در نظر گرفته بشه. آیا هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که واقعا جنگ را حل نیست؟ یک نکته است. در ارتباط به این نکته طوری که آقای صافی هم گفتن که من موافق هستم، طالبان به این نتیجه نرسیدن، هرچند که خب عناصر از طالبان ممکن است به نوعی به نتیجه رسیده باشند، ولی طالبان همچنان بر تبل جنگ میکوبند و متاسفانه با توجه به پوشش غیر منصفانه که خیلی از رسانه ها به طالبان میدن، طالبان احساس میکنند که فعلا در یک موضع بسیار طویل قرار دارند، در صورتی که ما واقعیت های روی زمین را اگر نگاه بکنیم میبینیم که در یک دو سال گذشته حملات نظامی، فشار نظامی بر موازه طالبان توسط دولت و توسط نیروهای ائتلاف بین 10 تا 15 برابر بوده و این باعث شده که به همین تناسب طالبان هم نیروهایشان از دست بدن، تلفات داشته باشن و هم موازهشان از دست بدن. ما در همین چند هفته گذشته شاهد بودیم که چند مورد اسرائیلی از دست دادن و فشار نظامی چقدر زیاد بوده روشن، ولی خب رسانه ها به این نمیپردازن. وقتی که پوشش رسانه‌ای داده نمیشه، دولت و نیروهای ائتلاف همچنان در موضع ضعیف نشان داده میشن توسط رسانه‌ها و طالبان احساس میکنن که همچنان در موضع بهتر قرار دارن و این یک طبیعی هم هست در تمام پروسه‌های در تمام موارد منازعاتی که بین یک گروه تروریستی یا شورشی و یک دولت مشروع وجود داشته، همیشه گروه شورشی و تروریستی در موضع بهتر قرار داشته، مثلا با فرستادن یک انتحاری و کشتن چند فرد بیگناه شما میبینید که چقدر توجه میشه به این حادثه. ولی اگر مثلا دولت برای موازی طالبان چندین بار هم بمباران بکنه و خیلی از تلفات جانی هم طالبان داشته باشن، ولی خب هیچ چندان پوشش داده نمیشه در رسانه و خود با خود طالب را در موضع بهتر تبلیغاتی قرار میده و اونا احساس میکنن که بسیار در شرایط مطلوب قرار دارن و این باعث میشه که اونا آمادگی لازم ره و علاقمندی لازم ره برای صلح و مذاکره نشان ندن.
بله.
خب این یک نکته است. و نکته دوم موضوع ایست که آیا واقعا در اجندای طالبان او تغییری که لازم است که آماده باشه که اونا رو آماده ساخته باشه برای مذاکره آیا ایجاد شده در اجندا؟ ما در عمل میبینیم که نخیر. ما میبینیم که همچنان اینا تاکید دارن که قانون اساسی افغانستان قانون اساسی اسلامی نیست. افغانستان کشور اشغال شده است، دولت افغانستان یک دولت دست نشانده است و اینا کمتر از تمام خاک افغانستان به هیچ چیز دیگه قانع نیستند. بنابراین این خود به خود طالبان در موقع قرار میده، در موضع قرار میده که اینا آمادگی نداشته باشند حتی برای اعتماد سازی، چی برسه برای گفتگو، برای مذاکره یا خود مذاکره.
بله.
و نکته سوم هم که وجود داشته اگر اجازه باشه میخواستم بکنم مسئله خود برخورد دولت است. متاسفانه دولت از یک موضع بسیار تضرع و بیچارگی به استیصال ما شاهد بودیم که برخورد نکرده و از این توانایی‌های نظامی که در یک دو سال اخیر ایجاد شده استفاده نکرده، استفاده تبلیغاتی درست نکرده. مثلا صدها طالب را آزاد میکنه، خب بنان اقدام اعتمادسازی بسیار چیز خوب میتونه باشه، به شرط ای که از یک طریق یک مکانیزم درست ایجاد شده باشه. و اعتمادسازی بین دولت و طالبان بسیار مهم است، ولی مهمتر از او اعتمادسازی بین نیروهای سیاسی است که همین دولت را ایجاد کردن در حقیقت و مشروعیت دولت به رسمیت میشناسن. روز به روز ما ببینیم که شاهد فاصله بیشتر بین این نیروهای سیاسی هستیم که خودش دولت رو در موضوع ضعیفتر قرار میده. و موضوع سوم خود مشروعیت دولت است. دولت باید به خاطر که بیشتر مشروعیت کسب کنه باید اکساس اقدامات بسیار کلان دیگه رو در نظر بگیره، من جمله مبارزه جدی با فساد. فساد گسترده باعث شده که تمام نهادهای دولت و دولت به طور کلی در یک موضوع بسیار متزلزل قرار بگیره، اعتماد بین مردم و دولت کمتر بشه و خودش خود به خود این مسئله دولت را ضعیف‌تر در اقتصاد ضعیف‌تر قرار میده در تعامل و گفتگو با طالبان و نیروهای دیگه.
تشکر آریاسپ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. ور بشو سید اکبر آغا ته. سید اکبر آغا مخکې صافی صاحب هم د طالبانو په نیت باندې شک څرګند کړ او آریاسپ هم داس خبره وکړه چې داس نشکاري چې طالبان سولې ته لیواله دي. تاسو چې له طالبانو سره په یو ډول په تماس کې هم یاست، ستاسو معلومات څه دي؟ بله
بله سید اکبر آقا تلفونش فکر
میکنم تلفون قطع شده.
بله خب
د آریاسب نظر سب جنډو رو مهم او ټکو ته اشاره وکړه، یعنی دا هر موضوع کې رښتې چې بحث پرې وشي خو تر ډیره پوری د دې لپاره چې په دغه ساعت خبرونه کې موږ د سولې په برخه کې د اعتماد سازی مسله چیرو، نو که چیرته بیرته د اعتماد سازی مسلې ترشو او صافی صاحب نه دا پښتنو کې صافی صاحب ستاسو له خبرو د سشکاري چې اجرایی ریاست یو مخ په طالبانو باندې باور نه لري، لیکن بل لور ته ولسمشر اشرف غنی یو څه اعتماد کوي چې د بندیانو د آزادېدو ژمنه هم وکړه او هغه د راپور لرو چې تقریبا 1500 زندانیان خوشی شوي دي، څرنګه د اجرایی ریاست او ورک ترمنځ هم تفاهم نشته؟
ځینې مسائل ملي دي او د دې سره باید مسؤولانه برخورد وشي، نه دا چې پروژه‌ای او یا احساساتي برخورد په ډېر تعصب سره په افغانستان کې له ځینو سترو مهمو مسایلو سره احساساتي برخورد کې. نه سو بندیان له زندان نه افغانان په دې پوه شي چې دا ولې نیول شوي او ولې خلاصېږي. دا فشار دی، دا معامله ده، دا تسلیمي ده. یو وخت چې د افغانستان حکومت یا ارګ 900 بندیان خوشی کوي، لاقل باید وسله وال طالبان په مقابل کې 9 بندیان خوشی کی کنه. دا اعتماد یوازې یو طرفه ده، یو طرفه اعتماد، یو طرفه حل زلی. دا په هیڅ صورت د دې پروسې د حل سره مرسته نشي کوله، بلکې یوازې هغه ذهنیتونه چې پر جنگ تمرکز کوي
صفه مننه
په افغانستان کې پر جنگ دوام کوي، دا هغه یاغي تر کوي. نو بنان که د افغانستان حکومت دغه یو قدم اخلي چې 900 بندیان خوشی کوي، دا د وسلوال مخالفین هم باید
صافه سم مننه په همدې برخه کې صافه سم محترم اعتماد ته بیا را شو. همدا د زندانیانو په برخه کې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو د طالبانو 9 زندانونه مات کړی دي چې نږدې 400 کسان له دې بندیخانو خوشی شوي دي. یو ډول داسې ښکاري چې په پټه باندې یو تفاهم هم شوی وي. البته دا خبره ازادي راډیو نه تاییدوي. سر اکبر هغه بیا په لین کې را سره شو، دوی ته به ورشو. سر اکبر هغه مخکنی سوال که چیرته تاسو اوریدلی وي، صافی صاحب هم د طالبانو په نیت د سولې په برخه کې شک څرګندوي او آریا صاحب هم شک درلود، تاسو چې له طالبانو سره یو ډول په تماس کې استی د دوی په ارتباط څو وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوی وایم چې د تشویل دي چې په قطر کې مجلس روانو، دا ووم پړاو سره دي، شپږ پړاو پرسوله. البته په دې شپږ پړاو کې په دوه خبرو باندې خبرې لري، د خارجانو په وصولو باندې او دلته د نتراګری په دغه باندې چې دلته به طالبانو سره نتراګر نه وي، دغه تضمین به دوی کوي. خدا چې بیا چې ولې پاته سکوله ولې دا شپه اوه پړاو ته ورسېدله ولې د مخه دا حل پاته نسوه د دې یګانه علت دا و ته چې واورېده چې د افریقا یو لوړ پورې جنرال هغه وویله چې په افغانستان کې تراګري ختمه سوې نه ده موږ خپل پوځونه نه باسو سره د دې چې په دغه وخت کې د دې پوځو د ایستلو په سر باندې خلیلزاد د طالبانو سره معامله او خبره کوي او دوهمه خبره د ویلدو چې هغه رالن ته د انتخاباتو خبره راپېش کړله چې د سولې ناامیده وه او هغه څوک وه چې خلیلزاد د دوی د نماینده یا د دوی استازی و نو دا زما په فکر باندې چې دا اووم پړاو ته دا خبره رسېږي یګانه علت یې دا و چې امریکایان په افغانستان کې د وتلو په نامه غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې په هر وار کې په افغانستان کې دوی د هغه ایجنډا چې دوی تعین کړې وي په مخکې مجلس کې هغه دوی پرېږدي د اوربند خبرې ته راځي یا مثلا و اوربند خو اړین دی موږ وایو چې اوربند اړین دی اما لیکن اوربند دوی په دې معنا وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې شي او یا راځي چې د افغانستان د وتلو په باب
اعتماد فضا رامنځته شوی نه ده. بله مهرباني وکړئ
زخپل زر اعظم دا خبرې ته نو دا 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 بیا چې په قطر کې بله وارې غونډه کېږي بین الافغاني غونډه څه ولیدي چې د هغې غونډې ښار دلته جرګه جوړه شوله مشورتي جرګه چې هغه غونډه یې سپوتاژ کړله چې هغه کې د افغانستان هر کم خلک و د ملت و د ولس خلک او غیر د هغو سابقه چې په حکومت کې خلک و هغه خلک و او د حکومت خلک و چې هغه دوه نیم سوه لیست تور کړي و خپل په دغه کې خو بیا هم د هغه د سپوتاژ دپاره دلته جرګه را وغوښتل شوله ډېر مصارف وسوله په جرګه باندې خو هغه جرګې کومه نتیجه نه کړوه دا دومره خبره دریمه خبره د بنجانو د خوشی کولو ته شي خبره وکړه طالبانو په خپل وخت کې په فاریاب کې تشویل د شابل او پخ شو کې یو سل پنځه یا کسه شکل او هغه خلک یې خوشی کړل چې پرون و ابل او زابل او لدلی او نیولې و هغه خوشی کړل خدا چې حکومت خوشی کړل دا ډیر شخص کار وسو دا د اشرف غنی په وخت کې تر اوسه پورې کازی بل خپل وخت فرمانونه وکول د اشرف غنی په وخت کې بندي ته یو فرمان دی
ویل محترم آقای سید اکبر آقا سید محترم سید اکبر آقا بسیار در جزئیات اگر داخل شیم نمیتونیم از این موضوعات یک نتیجه خوب بکشیم با اجازهتان ما یک موضوع دیگر رو میخواییم طرح بکنیم اگر شما هم فکرتان رو بگیرین باز در مورد اظهار نظر کنین و همچنان قابل یادآوری که هم صافی صاحب و هم سید اکبر آقا اردیشان برای دو ساعت کمرای ما هستن مگم دیگر متخصصین ما کوتاه کوتاه هستن از او خاطر از فرصت
بله.
اونا فکر نکنن زود برشان فرصت می آریا صاحب ما یک سوال از شما داشتم و ایست که قبل از اینکه شما این سوال جوابتین ما یک صدا داریم از آقای زلمه خلیلزاد که تقریبا یک سال پیش اضافه تر از یک سال پیش ما یک مصاحبه داشتیم اونا در مورد پاکستان یک نوع نظر دیگه داشتن و عالمی اول بشنه میره بعد از سوال خود تره میکنیم
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن و چیزی که افغانها از سالا به این طرف میگفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره
بله آیا صاحب شنیدین یک سال قبل یا 14 ماه قبل این صحبت رو داشتیم چطور امریکا و پاکستان تانست در بینشان یک اعتماد سازی کنن حال بخیلم که با هم کم اعتماد دارن.
بله خلیزاد، خلیزاد تو زل پوتویتونو که اوویل چه اوز پاکستان دستولی پا برخه که همکاری کرد.
بله اونا چطور تانستن تر یک اعتماد ایجاد بکنه؟ آریا صاحب این موضوع به این مدید شما خوبتر تعقیب میکنین، در مورد توضیحات شما رو بگیریم صاحب.
من فکر میکنم شخصا که نکات که واسه خلیلزاد پارسا گفته بود هنوز هم صدق میکنه در اتحاد پاکستان، هرچند که در یه آخر اظهارات بوده از طرف آقای خلیلزاد و بعض از مقامات افغانستان که پاکستان به این نتیجه رسیده که باید همکاری بکنه، ولی شخصا فکر نمیکنم که همکاری هنوز هم صادقانه باشه. اگر هم ما شاهد از این باشیم که واقعا در پروسه صلح میخواد همکاری بکنه، آیا از نیت پاکستان میتونیم باز هم اطمینان داشته باشیم که صادقانه است؟ خیلی ها از ناظرین بی باورن که پاکستان ممکن است به این نتیجه رسیده باشه یا برسه که در صورت پروسه صلح همکاری بکنه، ولی با این هدف که ما بیایم که همکاری بکنیم با آمریکایی‌ها، با غربی‌ها که اینا زودتر به یک بینی خمیری جور شوه و یک صلح بیایه و اینا نیروهای خود بکشن از افغانستان تا ای که افغانستان دوباره در اختیار ما قرار بگیره. به هر حال دیدگاه استراتژیک حلقات سیاسی و نظامی پاکستان همیشه ای بوده که افغانستان باید به عنوان یک حویلی پشت سر، یک بکیارد ما باقی بمانه در بر اساس همو نفکوره عمق استراتژیکشان، و همیشه دیدشان ای بوده که این خارجی ها کامودن، غربی ها کامودن، یک روز میرن، بالاخره چند سال بعد یا 10 سال بعد یا حتی 20 سال بعد بالاخره باید افغانستان بخش از حوزه نفوذ ما باشه، و اگر بر اساس این دیدگاه پاکستان به این نتیجه برسه که همکاری بکنه تا اینکه غربی ها براین و به این نتیجه رسیده باشه که دولت افغانستان دولت نیست که مشروعیت داشته باشه بین مردم و دولت نیست که قدرت لازم داشته باشه و ابزار قدرت ملی رو در اختیار داشته باشه، این به هر حال غربی ها که برآمده ثبوت میکنه و دوباره گروه های که از ما نمایندگی میکنه در افغانستان حاکم خواهند شد. خب یک باور بسیار عمده فعلا در بین ناظرین که از نزدیک دنبال میکنن قضایای استراتژیک منطقه را ایست، اگر چنین باشه متاسفانه خب بازم همون آش خواهد بود و همون کاسه و ما نمیتونیم که نتیجه مطلوب بره، ما منتظرش باشیم. مشکل دیگه که من میخوام برگردم با اجازه اگر وقت باشه به بود داخلی قضیه. اگر ما افغان ها قرار باشه که بتانیم این پروسه مذاکره را به شکل خوبش مدیریت کنیم و به نفع منافع ملی افغانستان، تنها چیزی که در مرحله اول مهم است انجام بشه ایست که بین نیروهای سیاسی که اینا همی مشروعیت نظام را قبول دارن، قانون اساسی را قبول دارن، اتفاق نظر وجود داشته باشه. فعلا اختلافی که وجود داره بین تمام نیروهای سیاسی تقریبا در یک طرف و دولت و ارگ و ریاست اجرایی در یک طرف دیگه، این باعث شده که بسیار یک لطمه کلان وارد بشه به موضع دولت به طور کلی در تعامل با هم ایالات متحده و هم طالب و هم پاکستان و کشورهای حامی طالبان، و این باعث شده که طالبان همچنان بر طبل خودشان بکوبن و پروسه گفتگوی قبل از مصالحه که فعلا خود مصالحه شده به اصطلاح مذاکرات داره مصالحه شروع نشده، پروسه قبل از مذاکره این به نفع منافع ملی نباشه. بنابراین تا زمانی که ما دو چیز شاهدش نباشیم ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که نتایج به شکل مطلوبش رقم بخوره برای منافع ملی افغانستان. اول در بعد داخلی ایجاد توافق نظر ملی بین نیروهای سیاسی مشروع، بین اپوزیسیون مشروع، اپوزیسیون غیر مسلح و دولت، و در بعد بیرونی هم همکاری صادقانه که فعلا همکاری صادقانه توسط کشورهایی که فعلا حامی اصلی طالبان هستند. تا این دو چیز ما شاهدش نباشیم نمیتونیم ما نتایج مطلوبش متوقع باشیم.
بله بسیار زیاد تشکر آقای شیبر. حال نوبت شنونده های عزیز ماست، بر از نام فرصت میتیم، همچنان از آقای صافی خواهش میکنیم که سوال که آقای آریا ترکدن او را در فکر داشته باشن که یک جواب راه بکنن، بر از اینکه بزرگترین مشکل امی پروسه در افغانستان هم در نزد مردمی است که دولت نمیتونه که بسلا از یک پیران یا از یک چپن یه خند بدر بیاره، یعنی هر کس هر کله یه خیال گفته ازبکا یا ترکمنا، یعنی یک موقف ملی در برابر صلح گرفته نمیتانن، یعنی این یک مشکل عمده و اساسی است که طرف مقابل هم یک جرأت میده. از او خاطر ایر بعد از شنونده ها صحبت میکنیم، حال یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او شماره را اعلان میکنیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501.
بله داشت میریزه هم تکراروم 0-209-203-540 بله کورنش میره ده 0-209-205-55 او نړیوال شمیره مو ده 00-420-22-11-24-501. یا اوریدونکو پلان کړه سره د مهرباني وکړئ یا سړی په سپورت پروګرام امره شیبه سره تاسو
نظر سره د درې ټول همکاران او ټیم ته طرفه جوړوي او د وخ خبرونه تل کړی
مننه
کوم فکر وکړو چې د سروان نرمور لمبا خو ځندر په ځندر مرستې سره همشلای همکار نرمرجان جرګ د خوشاله سره تماس کیم. کوم فکر وکړو چې د سروان سپیر شه محترم د سولې په خلکو کې ډېر څومره اهمیت لري، څومره مهم دی، ولې کوم فکر وکړو د کوم خبرې چې روانې دي خلک اوس نه ډېر د رشید چې انشاءالله په افغانستان کې به سولې راځي، او بل څه درته وایم چې دا کوم پروسه چې د سولې روانه لري په ځینې هوډونه کې دا پروسه پرمخ چول کیږي او څنګه جوړیږي دا د سولې پروسه باندې ډېر مثبت اغېز درلودلی شي. ولې لکه اوس هغه د مکوګو المان هیواد هم پترو هلل چې موږ غواړو چې ال تاسو د بون بشار کې د سر د پرې او خبرو سات برابر کوچی او د افغانستان د جګړې په موضوعات باندې خبرې ترسره شي. نو دا هغه څه دي چې د سولې په پروسه باندې ډېر خیر دې درلودل شي. ولیکو موږ فکر وکړو چې به شبر سره محترم په افغانستان کې د غلط سولې فزیکی چې جګړه روانه ده، هم تاسو پر افغانان نور د جګړې څخه خستل شي دي، نه غواړي چې جګړه دوام در شي. نو که چېرته دا پروسه دوام در کوي کنه د دې ویل کېږي چې په پروسه باندې
من نظیر اکثر بل اوریدونکو ته مخه کوو اسری په سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم،
سلامت، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای څنګه وای او خپل پوښتنه وکړئ.
نه نه زه انتظار خبر کوم دی من درایت نه من نظر خدا غواړم چې په سره طالبان کې سره هغه حکومت یې کوي حکومت ناره وي سره سره کوي باندې سره کوي طالبان یې نه پروژه کې باندې اعلان وای نه وسر باندې من نه سولتاس لیواله د حکومت لیواله نه خله خله خو سولته دی لیواله د حکومت تر طالبان خو څو طالبان په دغه خطر نه کېږي پاکستان تر لاسان دی پاکستان د افغانستان کې دی نو دوی په دغه خطر سره نه کوي دوی چې کله کرشته نه افغانان دي او افغانان افغانستان کې پیدا شوی افغانستان افغانان د نورو دي افغانستان کې څو لږ افغانستان کې مرایت وغواړي راځي وغواړي چې دغه خبرې وکړي چې خبرې
مننه مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسری په سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو نظر ته سلامونه ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم.
وعلیکم.
زه لیکمه ته نه بوختنه لرم دا غوډی خو بولګ مخې ولې چې طالبان سپینسترګریا اوربان نه مراته یې زوایم چې د شه مسلمانانو جواب راکړه یا اگر مگر نو وای دغه دار ګوډه سپیدار ما ترمنځ چې زموږ نظر شتون لري مارکیټ مسکو دروان عبد الله یو سوای اشرف غنی ټیم بل سوای نه دا یو مز د دوی ترمنځ یو نظر تفاهم موجود لري. وزیر ته وایي سره پوښتنه هغه واګدار په افغانستان کې فعلا څوک دی؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپورت پروګرام دی.
سلام علیکم، د ازادي رادیو ته زابل ولایت عبد الولی په تماس کې یم.
مهرباني.
زما سوال محترم اکبر آغا ته متوجه لا اکبر هغه څنګه یو وخت څنګه سې دغه معلومات لري حکومت څو اندزونه طالبان ته کوي چې چې په سعودي عربستان کې په کابل کې موږ سره خبرې وکړي په سعودي کې په بل ځای کې په اسلامي ملک په یو ځای کې نو سره کوي آل دا چې دوی له خلکو سره پروسان پروسه کې خبرې کوي چې اول د دوی حکومت هغه نړولې ده بګران ته دوی بولې دي ګولتنامو ته دوی بولې دي په سپو د دوی خوړلې دي دا هغه خلکو سره کښېني دا هغه سره جهاد له مخه رواو اوس سره کښېني او د حکومت سره نه کښېني د حکومت سره اوس هم جهاد دوی روا بولي د دغې خبرې جواب خلکو ته ډېر دغه ځای دغه ده چې دوی څنګه لا سره کښېني او له هغو سره نه کښېني خو هغه خلک دي د شمال اتمام النور ډاکتر عبد یونس کالونی کرزی صاحب د شمال ټوله تلوله دا هغه داسې ترجمانان د دوی ورکړي وو دغو امریکایانو ته سناک خلک وسو تر اوسه په کنټرامو او په بګران کې ناستې بندیان دي مګر دوی اوس هم له هغو سره خبرې پکښې کوي زموږ د سلو کلونو دښمن په ځای کې ورسره کوي نیل اشرف غني سر په افغانستان کې کوي په سعودي عربستان
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو ته به مخه کوو اساسي چپوک پروګرام
بگیریم بله بفرمایئ چې
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای شبر میهمانان شما را
تشکر اخترستیم
میکنم عرشب خدمت شما که همین سیاست خارجی امریکا یکی از اصولش بعد از جنگ دوم جهانی به نام جنگ صلح را طراحی کردن و این جنگ صلح جز منافع ملی امریکا محسوب میشه و در هر کشوری که این چنین باشه امریکا به خاطر کنترل سیاسی و اقتصادیش کسایی را در رأس قرار میده که از جمله دوستدارانشان باشه شما در قسمت های کشورهای اروچی عربستان عربیا عربا دیدین در قسمت افغانستان هم ما شما شاهد هستیم امروز کرزی هم از جمله کسانی است که اعتماد امریکا را او داراز همچنان آقای جناب اشرف غنی اعتماد امریکا را داره در غیر از اینا نمیتونن کنترل سیاسی و اقتصادی یک کشوری که منافع امریکا در او دخیل باشه اینا در رأس قدرت باشه خود پامپیو وزیر خارجه امریکا میگه تس تماما مذاکرات ما آقای غنی در جریان است طالب هم جز منافع همی جنگ صلح در امریکا در منطقه است این که ما امروز میگیم اعتماد سازی ما یک گروه را رها میکنیم این از حال نیست سوال هم همیجا پیدا میشه که در طول حکومت کرزی صد دو دهه به ایسو محاکم حکم میکنن ولی حکمهای تنفیذی هیچ وقت بالای طالب ها حکم تنفیذی نافذ نمیشه بالای از اینا تطبیق نمیشه سوال هم همیجا میشه که چرا نمیشه یک موضوع دیگر هم که حال امروز به نام مصلحت میگن این اصلا مصلحت ملی نیست در مصلحت ملی عدالت اجتماعی نباید پایمال شود اینجا در قانون اساسی هم یک در قانون جزا اکثرا کسانی که مرتکب جنایت یا خیانت میشه با اونا رفعت قضایی دیگه وجود نداره اینا چطور میتونن کسانی که حکم رفعت قضایی در او شامل نباشه خلاف قانون اونا را اینا به حساب از زندان رها بکنن و این خلاف قانون از او رقمی که آقای اشرف غنی میگه ما قانون تغییر دادیم قانون وقتی که تغییر میخوره سر ما قبل خود تاثیر نداره سر ما بعد خود تاثیر میکنه بنان همه اینا یک مصلحت بگوییم یا فرض میکنم یک نوع منافع امریکا به خاطر دراز کشیدن بر قضایات و منافع داعش و القاعده در افغانستان در آینده مطرح خواهد شد تشکر از توجهتان
تشکر بله ملمنو تو بگوش بله
مهمانای
سوالون اکبر آقا متوجه
اول اکبر آقا شما سوالا را اگر یادداشت کردین خلاصه جواب بدین که باز محترم آقای صافی هم جواب ارائه کنن بفرمایید سید اکبر آقا
مهربانی ما دا یو سوال واوریدی دا بل منو واوریدی دا کنو تا دا آواز دیر کم راستی دا سوال جواب دا وکم دا خبر دا سی که پا سعودی که چه خبر که دا طالبان سر تش پا جریان که هستی وقت تشی وو چه دا یو مذهبی پشار و امریکا خپل اعلان وکی چه پا طالبان بانی مر مذهبی پشار اولو یواری پا اندونزیا که مجلس وسو او بیا په کابل کې د علماء جلسه را وغوښتل شوه بیا په سعودي کې خلک را وغوښتل شوه د پاس دي چې طالبانو باندې فتوا صادره شي خو هغه خبره تاسو واورېده چې د فتوا په شکل باندې یو شی صادر شو نو دا یو مذهبي فشار و نو هغه کې به طالبان هم دې ډېر ورته جدي نه وه چې طالبان وغواړي او طالبان هم دې ته آمده نه وه چې ورسې دا یوه خبره دوهمه خبره دا خبره دی چې زم د دې مخالف ټیم طالبان یوازې په روسیه کې دغه چا سره ګوري چې هغه د دوی سره په مخالفتو کې اخته و ښه خبره خو به دا وایي چې ملت مراجعه سی وای مرد خلاصین شورا دا هدف لرو نن مم جلسه وقت جلسه په دې باندې چې دغه مجلسونه چې کیږي دا بای چې ملت مراجعه وسی د ملت په غوښتنه باندې هغه ملت چې خاموش ملت وي چې نه د طالب سره وي او نه د حکومت سره وي هغه کې علما قومي سپینږیري ښه خلک راوغوښتل سي هغه ته دا د افغانستان موضوع چې بین له افغاني مجلس غونډه ورته وایي ناشتې ورته وایي هغه د دغه خلکو سره وسي. البته دغه دا هم بای چې وي چې د حکومت خلک هم پکې کې وي او دغه خلک چې سابقه په حکومت کې وه دا خلک هم پکې کې وي، دا هم د افغانستان خلک دي په ټولو سره. خو البته د ملت خلک ښه منځګړیتوب کولی شي او دا موضوع ښه خلاصولی شي. نو په دې خبره کې موږ په دغه شکل باندې پیسره کړې ده. دا اوس نن مو جلسه وه، ډېره مطبوعات راغلي وه، شاید ماښام یې تاسې واوري. زموږ دا دغه وه چې ملت ته مراجعه وشي او نو د دې خبرې سره د ده سره موافق یم. البته داسې ورسره موافق یم چې دا خلک چې تللي وه دغه څه ضرورت شته، حکومت څه ضرورت شته، خو ډېره شسته یې باید چې د ملت وي.
بله مننه سید اکبر اخا. ځینې سوالونه نظریاتو، مثلا زیرک ویل چې خلک سوله غواړي او انتظار له هلمند ویل طالبان سوله نه کوي. اختری صاحب بیا په امریکا باندې انتقاد کو. د دغو سوالونو په برخه کې کده صافی صاحب نظر واخلو په لنډو لطفا.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې دې پښتون ته راسم، دریا صاحب په جواب کې ویم چې درسته ده په افغانستان کې د سیاسي ډلو ټپلو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف شته. په ډیر تعصب سره چې زموږ سیاسيون په ډیرو ملي مواردو کې خپل ذاتي مصالح خپل شخصي ګټې دا په پام کې نیسي، نه ملي ګټې. په هیڅ دنیا کې به تاسو ونه ګورئ چې په دغه سي ملي مسایلو کې دي هیڅ حکومت د خپل اپوزیسیون یا د خپل ولس سره په جلاو بیرابیرو نظر وکي. دا مسله د سولې مسله د افغانستان حیاتي اساس او ډیره مهمه مسله ده. هر هغه څوک چې د ملي مسولیت احساس کوي چې هغه په لوړه کچه ده کې په ټیټه کچه ده، باید په دې کې په یو نظر شي. او د دې نظر نمائندگی یوازې او یوازې زه د هغه سره په دې مسله کې اختلاف لرم چې د خلکو سره دا خبرې وشي. د تصمیم مرجی حقوقی قانوني چې ټول دنیا منلې هغه د افغانستان حکومت ده. هیڅ بل مرجی هیڅ بل ادرس نشي کولای چې په دغه سمواردو کې تصمیم ونیسي یا پریکړه ونیسي جز د افغانستان د حکومت نه. دا مهمه نه ده چې د حکومت په سر کې څوک ده، ولی د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د افغانستان د خاورې ساتنه واستازیتوب کوي. نو بنا ان یوازنی ادرس چې دی هغه ده. که چېرته زمونږ سیاسيون د جنگ خاتمه غواړي او غواړي چې په افغانستان کې نور دغه بدمرغه جګړه ختمه شي، نو د دې د حل خلاره دا ده چې دوی د افغانستان د حکومت تبیید چې اختلاف به وي، ولې دا اختلاف به مونږ باید وڅېړو، کینو، خبرې پرې وکړو یا دا اختلاف شاته کړو، وروسته یې کړو، او یوازې له یو ادرسه له یو مایکا په یو خوله خبرې وکړو او هغه مایک د افغانستان حکومت دی. رازم دې خبره ده چې د اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ تبیید اختلاف یو طبیعي امر دی، ولې په داسې مسایلو کې چې هغه ملي مسایل وي په هیڅ صورت اجرایي ریاست او ارګ اختلاف نه لري. اجرایي ریاست سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزته سوله غواړي، داسې سوله چې په هغه کې عدالت تامین وي، داسې سوله چې هغه د بل جنگ پیلامه نه وي، داسې سوله چې هغه د بل جنگ آغاز نه وي، داسې سوله چې په هغه کې زموږ د موجوده ادارو د موجوده نظام د موجوده دیموکراتیکو جوړښتونو پایې وساتل شي. داسې نه چې د سولې په نامه معامله وشي یا د سولې په معنی د شته نظام د لاسه ورکو. موږ سوله غواړو، ولې باید په دې پوښو چې څه ډول سوله. موږ سوله غواړو، ولې په دې پوښو چې کله سوله. شپږ دوره مذاکرات وشول، ولې په ډېر تعصب سره موږ نتیجه نه دلیدلې. که هغه سیبي نتیجه لیدلې، لطفا دا دې د نن ورځ د مایک نه په استفادې سره یو اخلاقي جرأت دیو کې ودی وای چې دا نتیجه ده. بل که چېرته هغه سیب په دې باور وي چې د افغانستان خلکو، نو هغه سیب تاسې دا یو ابتکار وکړئ په خپله، یوازې دا د سولې د نجات جرګه نه، دغسې په افغانستان کې په سلګونو جرګې دي، احزاب دي، ټولنې دي، مدني بنسټونه دي، بیلابیلې ادارې دي، سیاسي حرکتونه دي. لطفا تاسو یو ورځ د دوی سره په یو میز کې
صافی صاحب ډیر ښه مهرباني وکړه، خو دونې زه دته وایم چې حکومت خپل پزان کې حکومت نه وي دوه حکومت وي نو دا به څنګه د خلکو ساتنګ وکړي. دا دوهمه خبره دا وایم چې حکومت چې یوازې په بازارو کې وي او د باندې سلطه نه لري نو دا 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 به څنګه ساتنګ وکړي. دا دوه. او درېمه خبره لا دا وایم چې اوس موږ چې د کرزي صاحب حکومت وو که دا حکومت وو واقعیاتو ته راسو د کرزي صاحب په وخت کې هغه اوله دوره لانو کې یو اندازه ډېر خلک پکښې کې وو. په دوهمه دوره کې د کرزي صاحب د افغانستان د چې هغه پخوات یاداد موږ یاد کړو چې 15 میلیونه وو اوس افغانستان 100 میلیونه ته هم رسېدلی دي. په هغه کې د 15 میلیونه نمایندګي دوی ترلاسه کړلې یا 15 میلیونه خلکو په دغه کې په انتخاباتو کې حصه واخیستله. نو د کرزي صاحب هغه حکومت ته به مشته حکومت وایي یا دغسې اوس چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې لږ خلک په انتخاباتو کې حاضر شوله چې هغه د کرزي صاحب د دویمې دورې هم لږ وه. نو مطلب دا به موږ څنګه ورته وایو چې دا یوازې نمایندګي کولی شي.
خیر آغا صاحب، آغا صاحب په انتخاباتو کې وبخشئ، په انتخاباتو کې هیڅکله هم آغا صاحب البته زه دا خبره وکم بیا ایدې لپاره سی اوریدونکی هغه نشي غلط نشي، په انتخاباتو کې هیڅکله هم سلو په سلو کې خلک برخه نه اخلي. حتی په امریکا کې د تیر ځل انتخابات چې وشو ټرمپ انتخابات په دې کې 0% خلک نه وو. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام
ورکړئ.
بیا مثلا په ځینو سیمو کې په اروپایي هیوادونو کې په ځینو کې 40% خلک برخه اخلي. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
اوس پر ادم خبر ته اوس رالو دې ته چې حکومت اوس یو جنګي ډله ده، یو جنګي ډله ده، دا جنګي ډلې وو د جنګي ډلې په مابین کې بیا دغه چې سالس بل خیر څوک واقع نه شي هغه دغه نشي کولی اصلاح صلح نه شي راتلل. خو دوی ویلی سم چې اوس مره وګوره چې ملت د منځه ځي او ملت په بمباریو کې د منځه ځي یا په نورو لارو د منځه ځي نو څنګه بیا موږ په هغه صورت کې چې ملت د منځه ځي ملت هغه شي په نظر وګرځو بروی ملت به دغه کېږي په اقتصاد د ملت د منځه ځي بمبارونه په ملت باندې کېږي بندونه د ملت کې په یو طرف کې دي که په بل طرف کې دي او مشکلات د ملت دي دا ټوله دغه دي. نو دا خو هغه خبره ده وایي سوره دلاله وایي مریض عبدالله وایي نو زما زه په دې ځای کې ډېر دوی تاریانه وي چې ملت ولې سړی دوی صرف په نظر وګرځي هغه ته هېڅ نظر نه وکړي چې هر څه خوږ و هر څه مشکل دی. نن په افغانستان کې کوم مشکل نشته او هغه مشکل چې شته ټوله مشکلات دي هغه ملت ته راجع دي په ملت کې وجود لري. نو څنګه دا ملت سړی صرف په نظر ګرځي؟
بله خو البته هر څوک بله مننه آغا صاحب بله سر اکبر آغا مننه. البته دلته خبره ده چې هر څوک وایي چې زه د ملت استازی یم. مثلا د سولې ولسی حرکت چې په هلمند کې حرکت پیل کړی دی هغوی هم وایي چې موږ له ملت راپاڅېدلي یو. په افغانستان کې په سلګونو مدني ټولنې دي هغوی هم وایي چې موږ د ملت استازي یو. نو صافي صاحب تکبر ته نظر صاحب صافي صاحب ته به حق ورکړو چې دوی خپله دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه دا بحث لږ مهم دی. ماته اجازه راکړئ چې یو دوه خبرې وکړم. آغا صاحب ما فکر کولو چې تاسو په رښتیا هم یو لاغه کسان نسته چې په افغانستان کې سوله غواړي او د افغانستان ثبات او استقرار او کوشش کوي چې آینده رسنو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث کې پاتې شي. ولې په ډېر تعصب سره چې څومره چې خبرې کوو نوي نوي پوښتنې او سوالونه مخې ته راځي. آغا صاحب که موږ په دې کې شک نشته چې ملت دی ولس دی دا سوله د ملت لپاره ده دا وطن د ملت دی. ولې که چېرې د افغانستان حکومت د نړۍ په سلګونو هیوادونو کې هم دا اوس درې رنګه بیرغ لري د حقوقي مشروعیت نه برخمن دی ټولې دنیا یې په رسمیت پیژني د یو نظام په توګه د یو حکومت په توګه دا زما اوستا په جیب کې اوس د همدې نظام چې دا ته په نیوه کې کوي پاسپورټ پروت دی سفر یې پې کوو او خبرې پې کوو د همدې نظام برکت دی چې دا ما او تا نن لګی بحث کوو سره. نو راځم دې خبرې ته آغا صاحب محترمه چې کبل پرس کدا ټول مسائل په د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په میز باندې واچول شي او توافق پیوشي خبري پیوشي نو تر ته وایي چې دا ورستۍ يم یا لاسلیک دا به دا ولس کوي دا ملت به کوي کنه دلته به یو مشروع نه هادي هغه به کوي یا به یوازې یوازې ستا شورا کوي. نو بنان دا ټول دنیا کې معمول دی دا عرف دی د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده حکومت دی او د افغانستان ساتونکي حکومت دی. یوازې اجرایوي صلاحیتونه چې لري یوازې تصمیم نیونکي مرجع چې د هغه د افغانستان حکومت دی. زه دا منم چې نیمګړتیاوې به وي اختلافات به وي ستونزې به وي مشکلات به وي ولې موږ باید د دې وطن د اوسیدونکو په توګه د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه باید د خپل نظام تر شا ودرېږو چیرته چې نیمتیاوي د اصلاح په ژبه هغه باید ووایو او استای کړو، نه دا چې دا اګنور کړو له منځه یوسو او بېخي د بدلان کرخه پرې کش کړو. که احیانا زه ستاسو سره په دې کې موافق شم، په ډېر زیات احترام تاسو ته هغه صاحب چې ملت دې دا سند لاندې امضا کړي، قنداریان به وایي موږ امضا کوو، بلخیان به وایي موږ امضا کوو، ننګراریان وایي موږ به امضا کوو، پکتیاوال به وایي موږ به امضا کوو، او د دې یار یو بیا جلا تاریخ دی او جلا دعوی لري. نو بنا دا موږ په خپله پلوی لاس دا وطن دا نظام یعنی خپل ځانونه په خپله په یو بحران کې ښکېلو. نو بنا اوس د دې وخت چې موږ باید ټول که هغه په لوړه کچه سیاسي مسؤول دی او مطرح شخص دی وکړو ټیک د یو ولس په توګه د یو ملت په توګه باید د سولې د پروسې یا په دې تورته په نورو تصامیمو کې د افغانستان د حکومت
صافي صاحب د قسمتوم وخت کافي دارم
چې کاستوي باید دغه ځواب وایو.
بله خب سید اکبر آقا، ما یک سوال داشتم برای چی که باز د قسمت دوم وقت زیاد دارم چیم. سید اکبر آقا، خب ما از پیام های مردم بعض چیزا رو میگیریم و سوال تر میکنیم، برای هم ما میخواستیم اعتماد سازی کنیم ولی گپ خراب نشه، یک فکایی و یک چیز در فکر میگه سوره بگیم. یک وقت در شرایط که جامعه بسیار دینی باشه، این دخترام کلشان سرلوچ نباشه، رویلوچ باشه، در این مسئله خواستگاری ترگپا میگفتن طرف دختر، خود دختر رضایت سه که میخواستن بگیرن، او یک دسمال سفید منداخت، یعنی که آه دیگه من خوش هستم که ازدواج کنم یا امی بچه رو بگیرم. حالا از طرف طالبان حداقل یک دسمال هم انداخته نمیشه، مردم هیچ امید ندارن، یک اشاره خوب بتن که برادر ما آقا این تمام روز سه خودکشی، تمام روز انتحاری، تمام روز جنگ. از او خاطر یک علامگه که حداقل مثبت از طرف از او دیده شوه که مردم یک باورش بیا.
نظر سب داتاست چه کمی مسئله تا اشاره وکره ده هلمند ده سولی ولسی حرکت غریو چه پا ده تیر هفته که ده طالبان و سی متطلله و یو غوی پا هلمند که وووید چه ده طالبان و آم و خلق و راتویل چه سول اغوارو خو کله چې موږ خپل مشانو سره ارتباطونه سو غوې سلمود غشتنی دی و منل سی بیا سوله کو.
بله
یعنی لانجه شته مشکل.
بله محترم آقای سید اکبر، آقا سوء تفاهم نشه، ما از خاطر اینکه شما گویا نماینده طالب نی اوتر نی، من بخیر یک انسان به طرف با تجربه حداقل از طرف ازی طالبام یک دسمالک سفید کار داریم سی بیچ طور شوه سیب چی میگین؟ بله سید اکبر آقا، سوال من اگر خود
بله سید اکبر آقا زب دا سوال در تا تکرار کم. نظر سب دا پشتنه کوله سی په هر حالت کې د طالبانو لوري هیچ د سولې لخاطره د سیو تراغ نده ورکل شوی، مثلا د اوربند مسله رات کړه، په روژه کې اوربند رات کو، په اختر کې اوربند رات کو، د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رات کړي، د بین الافغاني خبرو شې نستل رات کړل، لیکن په ماسکو کې غونډه وکړه چې هغه ډیر لري زايده. نو نظر شپدا وایي چې طالبانو ته ساس په باور په کار نه دي چې دوی هم د سولې او چراغ ورکی ترڅو ملت یو څه ډاډه شي او یو اعتماد رامنځ شي.
د دنیا ویلې سم هغه سافي صاحب څخه خبري وکړلې، خود ما خبره د دې چوم شنه کړ درک ما دا شووله چې د دواړو طرفونو جنگي د طرفونو دی په جنگي طرفو کې صلح نشي راتللی خپل په مابین کې یو چاته زوراسته. البته د دنیا ویلې سم لکه تا چې شووله زه خپل د مخه ما دا خبره وکړه د روسیې د مجلس په دې شکل باندې زه خپل موافق نه یم، لکه اوس چې په روسیې کې د دواړو مجلس وسو البته دا مانیم غړي بلی د دې د پاره ما دا غوښته چې ما فکر دا و چې د ملت خلګم داخل وای، البته د ملت خلګ په اکثریت باندې وای او د حکومت خلګم داخل وای، نو بیا به دغه مجلس یو بڼه پیدا کړي وای شبنه. نو دا کچيري د طالبانو د طرفه صدا مجلس په دې شکل جوړ شوی وي او کچيري د سیاسینو د طرفه په دې شکل جوړ شوی وي کده نور او خارجانو د طرفه دې شکل جوړ شوی وي، زخپل یو اندازه دې مجلس ته نیمګړی وام. او رالو دې خبرې ته چې د طالبانو هغه یو خبره چې د خارجانو وتل دا دغه یو خبره نه ده چې دا د طالبانو واجب خبره ده، دا زما فکر باندې د ټول ملت غوښتنه ده چې خارجان د افغانستان کې د جنگ عامل دي او د دې وټولو تزورات ته هغه د شو تلم نه چې اوس د شتې دی ووزي، دا معنی چې وخت معلوم شي په خپل وخت کې ووزي، دا وخت تر رسیدلو پورې طالبان او حکومت خپل په مابین کې مشکل حل کړي
نو هغه وخت به دوی خپله د افغانستان څخه ووځي. نو طالبان دا خبره چې کوي دا ملت مو سره بدرګه کوي، تر کوم اندازې چې موږ تللي په ولایتو کې مو جلسې کړي دي، خلک بولدلي دي، دا خبره خلک دغه کوي. نو دا شین څراغ به زما فکر باندې د طالبانو هلته معلومیږي چې د اوربند په باب کې دي یا په بل باب کې دي یا په بل باب کې دي، چې هغه دا په دې خبره باندې فیصله وشي. ځکه طالب خپله وایي مسکل سره راغلي دي، طالب وایي موږ فیصله کو نه، مجلس نه کوو، دلته خپل نظریات یو چاته اظهاره وو. او کبل دې تللی دي دا خبره کوي، خو دوی وایي چې دا خبره خلاصه شي بیا موږ وروسته تر هغه مذاکراتو ته داخلي رو، چې په هغه کې اوربند هم راځي او نورې موضوعګانې د افغانستان هم راځي. نو زما فکر باندې دغه زما نظر داسې دي چې دا خبره تر یو اندازې پورې معقوله ده او ملت یې ورسره بدرګه کوي. نو هلته به بیا د دوی شین څراغ نه څراغ معلوم شي چې امریکایان د افغانستان
البته مننه
معلومه کي
مننه بله. وبخښئ د خبرونو وخت را ورسېدو، دې بحث به بیا هم دوام ورکو د راتلونکو ساعت کې، هم همدې بحث دوام ورکوو چې د افغانستان د سولې لپاره څرنګه د اعتماد فضا رامنځته کېدای شي. خو اوس درې بجې شوې، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورئ.